احمد شبری هم دازه دیرارو دش پاش بجو دخ پراونی دابدیتون که هر کلی کوام السلام علیکم ده هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان ښځې او نجونې او نورې سیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور لمخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوي افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمره د اتو غوره پړاو په سبنې لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ وې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومیشي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ان ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له آزموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې نا وخت لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. او سر ډیرټو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر د افغان جنو او ښځو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
آی دیپلور دی آن ګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف ویمن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنې اختره ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاند سوي چې ما شان کوچې
په مسله نظم د کور مشر ده تر پرشتنه د کور خپل کوم.
دا به هم ووري چې خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې ووریدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور ووریدل شو. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګاروش. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. سفیو الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 50 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
Zapavansan ki de khozon juno powrandi rawan systematic tawtri khwale pazangde toga de zdakde karmandani aw da azadana tagratak la haquno de hawi mahrumawal gandam paluye ki de bashari haquno mudafiin aw drasne karkun ki pakhpal sari toga pa de khatir niwal ki gi aw bandiani ki chigwa ki nazariyat la wakmuno charwako niwaka ganal ki gi
factor authorities
karli turkoel de khozo de haquno naqza aw da masawat na riayat wal shtala astrawndi la main zawdi aw da parmaghtag makhanisi ha د خنو خود چې 2013 کال به خزی د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي لکه چې طالبان د 2023 کال په اگست کې وخت ورسېدل لشبګم ټولګي پورته وان جونې لزدا کړو او بیا له پانتونو محروم شوه همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزی په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقوقو وسه د خورا اندیشنې وړ وبلله بل لورته د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوی په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقوقو موضوع لري شوې ده پاغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي د طالبانو تر واکلاندی په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت ورستر بلې په خرابې دوی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي ټاکل شوی دی چې د دبې درې مخونډه د دې جون میاشتې پروسی نیټه د په پلاسمینه د حق پیل شو د دوه ورځې خونډه ده او بیا سپوږمۍ راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې لا اجنډا لري کړل شوې ده په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي هغه پر دغه کړنې سختنی وګه کړي او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهیدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړ توګه د بحثونو له لړلیک څخه
هغه زیاته کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت د هر ورځې په تیرېدو مخ په خرابې دودی او نړیوال باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقوقو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استاذ او خزینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعال ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یواله معنی ډکه پروسه رامنځته کړي د خزو یاد ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوه ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پاموشي. لبلې خوا د خزو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د خزو استازي او د خزو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. لبلې خوا د خزو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د خزو استازي ګډون ونه کړي او د خزو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی، او لدی ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان نه نوي سلنه خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ښایي، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستاني چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې څو تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیه او استخباراتي چارواکو ویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حمله سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یو امنیتي پوسټه برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د اساجی رډو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پر راپور کې.
د میرامشا پولیس ټانه ځلې انتظامیه او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون پاتلسما میرالی سوړی کې درې کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي، او میرامشا چشمه پل پوسټه باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسكر ژوبل شوي دي. دغه چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسټه باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیري یې ژوبل کړل. روبل شوی سرتیری د میرام شاه روختون ته انتقال کړي، او هم پرون سحر بیا میرلی کې درې ځایی کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي، او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په پنځمه هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو، چې د جون په دریمه د غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړي وو. هم د جون په پنځمه میرلی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوي درې وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په دویمه هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو درې کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول، چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او دا غ ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې تر سره شوې، او تیر 2023 تم کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې، چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې د نامنه یو هدفي وژنو زید په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنې شوه. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه د ترهګری ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي چې د دوی زید یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشا کې پر امنیتی پوسټه د پرونی برید مسولیت چانه دی منلې. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلی د لوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استبلې بیان کې ویلي وو چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي. خو د دې سربیره په میرامشا کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړی دی. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خولای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زورګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. سفیر لاستانکسي او نور جوسیات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوونۍ د مخې د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ جون لسما سپینی ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بل اخره د دایمي استوګنې او پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی لدې طرح برخمنېږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګاڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په زیاتیدونکو شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ د جرمنانو تکمارلو هڅه کوي. د اداري ویلي روسي ورست له هغه دغه کارت مخه کړي چې د اروپای هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له استلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د رويټرز خبري اژانس خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړي چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بیپورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅه کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخي د دغه یو دوه ادب چې د تیر اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسادي رادیو په منځني سپد 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې نیول شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو رښتونوې سرپناوي سیان منکړي او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بې وسلې لامل په پردی ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناوی جوړې کړې وي، خو روسیو بارانونه هغه له منځه یوړې او دوی د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کوچنیان وږي پرې وته په سرخان کې لا دوه ډیر نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې وو بغو د کوچنیان جړاو
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سوي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروج دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړي او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لید شاخونه می د دیواله چپاسو تورته وګړې کلهخته و براله د کورې واسط سرخان اوار کوچنیان می دوډې خړل کلهخته سرخان له د و بوډاکس ما شان کوچنیان وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې واره نور چې سیل را لې بیا په ما پر کور را چوک می نه درلو د خدای لپاره کې مو والي چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو په مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځانو یو واله دی خوړل یو واله دی خوړل کور و بو سعد دی ول لري دلې دا دی معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرځې لندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو واره بارا درې واره شیل را باندې راغلې درې واره
د کندهار شهر د څورلس میناهي وسیدونکو ګلڅکه چکونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل پکندواله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو لامل د ویجاړېدو لګواش سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ لامل د کار کولو توان لري او د ډېرې بېوزلې څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله وروره څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دغه مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په دغه شمه کې مې کور اوبه ډک سوی ده. هله مې دغه ځای ده، دغه کې مې ګزاره ده، دلته کوم. نو پس بې وزلي و لږ و تندې خو مو هده پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړې یاست که نه یاست. دا خطر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مو علاقه پر دلګا باندې تیر باندې سو چې دی څنګه شي په وچه ډوډۍ مو گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د مې دی نه جوړې ده، د یو خواري و د تغه نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډیرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کيا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مې د ادبل پرمدې کې پراتی نن مودا د دې زباري هغه کونجک تا هم باري هغه کونجک ته او بر اغلی کو خو مې د وبو ډکې دي. به وځلی مو زیاته د چوان پر وچ روډي خدا غد شلون بي دي ولا وچ روډي د کوشنال څنګه عملی سره ونی هغه دې ولیده په دې دا دی ولیده موږم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی او بوتي شاو خره باندې سرخه دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مودان سه نغدي کومک وکم کور مودان سه وړ یو یو بل شی را کوم کور مودان سه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت د غډول بیوازله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. وم غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې شپې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو، خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پخترونو کې بازار ګرم، چا به تری د قربانۍ لپاره نوی چړې چاخوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول. خو لښ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پفګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او تری نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړې دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړې لګې دي. په اور کې سره کړې وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګری یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسکاله بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا مخکې ورو خلک وظیفور ماشونه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړې، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیر کبي وای.
زه خپل کاروبار کو خپل کاریګر سره، خو زموږ کاروبار چې کم ډېر څکا ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پوخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروبار د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بې وسلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو ترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي، او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېلرخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنی کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي، او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي، او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ اماراتو کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي، او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلابل ولسوالۍ ته لوړ شو چکر او خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله د افغانستان کې
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ، او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو د ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي یې ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونو وخت را ورسېد. البته یادونه وکړم چې تاسو د خبرونه په منځني څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. وړاندې د شزو پروګرام انیمه نړۍ لرو خو تر خبرونو وروسته د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور زیان ګالی ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,300 غوښتنلیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله کې هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم یو پر 15 برخه افغاني شزیان جونی دي. د دغه راپور لمخې جرمني وسم د افغان پناهغښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په یوادونه کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناهغښتونکو منل شوی دی. نن د کرکټ د نړیوال شلوري جام د اتو غوره پړاو سیالي پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماشام محل امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانی لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندستان سره وکړي. افغانستان د ګروپی دور له سیالیو درې لومړی وګټلې او وروسته یې سیشن بی پر کوربه وسنډیز وبایلله. د دې لوبه ماته د افغانستان په پرمختګ کې دوم پړاو ته کوم تاثیر نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د ورتل شوی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی لوي ملزای خپل ملګری سره د خپل کور خواته روانو چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډز وکړ. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شو. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویل دي چې لټی رسو میاشتو رئیس دته غوښنه کړه. د ناتو سرمنشین یانس ستولتنبرګ د هالند سرجاسم مارک روته د خپل ځایناست لپاره یو پیاوړی نوماندوباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي. د ناتو تړون د اجمال مخې پریکړه کوي. نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ترتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوسټ لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناتو راتلونکي سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری پوړاندې له اوکراین دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازمین سره مخ شي. په عین حال کې د کډکیچ له هر ډول زیاتوالي په ډډه کوي چې ناتو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډ نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولو په دوام بیګا دولو به وشوي. په لومړی لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمدنن کوریشیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګری سره مخامخ شي. د پاکستان د کورونی او چوار وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقبی په خپل اکسپانه د خبرګونو شو او خبرداري ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي دوی بل قانوني لارو د هغه پر ضد داوا وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یو ویډیو ډیر لاس په لاس شو چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف د یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي ورسته له هغه له سختونه وکړو سره مخامخ شول چې پر روان شلوریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبي وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب وو، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راځه تر داسې پچو غراغله کتابونه ول وی دوم راځه و دراسم سي به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی وای کورس بس خدای زدي پندون کابل تیرې کوم داسې جړا مې راځل ته خون جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چېړم ملتي هم وکړي. قدر من اردونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی، خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پورا زر ورځې پوره شوې چې لشپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه باندې. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، سږنی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول، دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سیند کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره واده کړي دي، زیاتره ملګري ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د خپل سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي، چې تر اوسه خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله کولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي. یعنی دغه هغه کومې هیلې ورمانونه چې هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول. خو چې موږ ګو تا کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه دي شروع شوی، په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري. نو تا کومه دا چې ښکاریږي حکومت ما غفخانه حکومت یې شل کال وړاندې شو، او په موږ فکر د شل کال وړاندې کومه تیارې خوري کړې وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی و، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړای و ام دین جنو، یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګرونه باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شوه. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دیم وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دا جهل او تر کومه دا جهالت وي، هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کړي. چې دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم. خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونه کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیر انجن د ما خاين د پښو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی، یادي هغه مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شي دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډیر ظلم دی. افغان جون په مقابل کې چې کا، افغان خځو په مقابل کې چې کا، ډیر ظلم دی. نو د دوه زل مخنیوي خواهشم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لوڼو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه، دویمه لور مې هم چنان پروسه کالی چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د پنځو واسو پنځو واسو. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي دومره زه به ډار سم چې بې حده به ډار سم، مال څه خبر ده خدا هم زه مال چې وایي کورس بند شه. بېرته په پخارسم چې خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال چې څه قصه ده، ډېرې خفه دي، خو درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم. داسې یو تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې زما ده ټولې ښځې هم داسې جګرخونه دي نجونې، یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې وه، زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګرخونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده، له تشویشه، له جګرخونې نه، له غصې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسرده دي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه سو اخیستی، موږ پوهنتون نه سو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي، دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دو په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې موږ کوو، یعنی هېڅ بیانولی نه شي، ویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ما لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي، مرګ هم له دې ملک وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بیخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسې وي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کال کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه دي روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایله، نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی زوریږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تېرېږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرځر کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلف دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ د پاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه؟ مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کې چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پیداله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بدې ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانی دی وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي
بله وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکار یا هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کله په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولته نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته تاسو خبرې وکړئ چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسی ویلی کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پارک دا به زاړه سي وخت تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ ده مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سینې دي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړخ څومره بعد اثر پتا سي کوي مکتب ته نه سيټلای پانتون ته نه سيټلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلې شي دي یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سيټللای یو خور د باندې نه سيوتلای یو خور وظیفه ته نه سيټللای یو خور مکتب ته نه سيټللای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سيټللای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټول ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته انا نه خور ژوند دی سلامات اوسی
هنده کوم خور مننه خوشاله سم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دکړه ټول عمر جڑا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما داس ژوندونه خو آشنا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما شو دبل چاپ مرنی